السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1402 کال د چنګاښ سرطان شپاړسمه، د 2023 کال د جولای 8. پیل په خبرونو کو. د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته $11 میلیون ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوې برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخته اړتیا لري. د همداراز وویل نیوزیلند له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي. د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځید. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو، په نه دېرش کانتینرو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مهال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ. یو افغان تبه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډي سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساه ورکړي. د واشنگتن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $15,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې $16,000 پکې ټول شوي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې انجلۍ ایجنسی تیری کړی دی. دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه، خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 9مه رسمن تورن شو. د فرانسې د خبری رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې انجلۍ دوی ته بیان کړي وو. هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته همالته پریخیده. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرام کوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه، یو کس موندلې او په دوم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 10 کلونو پخوانۍ ده. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. د بریتانیا د میل آنلاین د راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرونه ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه وه او له دې شیبې نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي. او د دې اونۍ د دوشنبه ورځ چې د جولای 3 یوه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې. د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 10 واوښته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2018 کال په اګست کې څه کم 10 درجې ثبت شوې وه لوړه ده. په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه. په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې. تیره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه. په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونو کې بستر شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب درته خبرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو د طالبانو د پرېکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړی دی. یو شمېر سینګارګرې یا رایشګرې وایي چې دوی د کار په بندېدو سره له ستونزو سره مخ کېږي او اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
بل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړی، هوا مو پکې نه ده کړې، یا کوم بل کار ته مونږ الحمدلله لاس نه دی اچولی.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبي پیښو له امله بد مرغه 1,150 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2,112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د تودي هوا په اړه له یو متخصص سره هم غږېدلی یو.
زمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بېلابېل فعالیتونه د پام وړ اغېز لري. د بېلګې په ډول داسې ویل شوی ترانسپورټیشن ده، صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بېلابېلو برخو
کندار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض کې د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو ښځو د طالبانو د پرېکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړ. د طالبانو د پرېکړې پر اساس کابو یوه میاشت وروسته د ښځو سینګارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی دې پرېکړې د سینګار ځایونو خاوندانې په تېره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي اندېښمنې کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
شزو انقلاب پنوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سینګارتونونو د بندېدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یوه ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزې په یوه سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یوه معترضه وایي
طالبانو د سینګار ځایونو د بندولو نوی بندیز لګولی چې له کبله یې ډېرې ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته.
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سینګار سالونونه باید د ساتر درې می پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سینګار ځایونو د بندېدو پلمه په یوه پیغام کې چې دغه وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې الت ډیر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې الته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وېښتان دغه د جنت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سینګارتونونو د بندېدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات غبرګونونه پارولې دي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سینګارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې ډېر منځوي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سینګار ځایونو د بندېدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سینګارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سینګارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیار چې مایوسه شوم چې څه وکړو. دلته مې $1000 لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیا واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او جنو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. لږ په شم ټولګي پورته جنې لسته کړو منه شوي، په هانتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم شزې له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
له یوې سنگارګری یا رایشګری سره زموږ همکار فریده سیال غږېدلې او لومړی د هغو دلایلو په اړه ترې پوښتنه کړې چې طالبانو راولي، لکه د سنگار لوړ لګښت چې وایي یو لامل همدا و چې دوی دا کاروبارونه بندوي، او نورې پوښتنې چې څومره به ښځې له ستونزو سره مخې وي په تېر هغه چې آرایشګاوې لري او له همدې لارې ډوډۍ وړي کورنیو ته.
راځو د طالبانو دې خبرې ته. دا یعنی یو هغه پرېکړه ده، یعنی نه دي شوې د سیمونږ نه دي کتلي. مثلا چې دوی وایي مثلا ډېر مصرف راتلو، نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هر چا سره پیسه نشته، د اقتصادي وضع د هر چا چې دی خرابې دي. نو هر څوک مونږ به یې خپل ووایو، خپل همغه کوم مصرف چې پرې راځي خپل به یې ورته ووایو. بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د همغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو. څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاولو کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوی په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلی مو د څومره پیسې چې هغوی ویلي دي مونږ ورسره منلی دي.
پروانه جان، دا مرته وایي که له یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره وو، تاسې ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفه خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډېر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سنگارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پرې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي. همدغه یوازینی لامل و چې زمونږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سنگارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسه تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینی لار و چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته، خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه ژوندۍ جوړو.
ننګرهار کې استاسې په شمول باندې تاسې خپل څومره کسان پیژنئ چې په دغه سنگارتونونو کې کار کوي او د دغه لارې پیسې ګټلې اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سنگارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم او دا کار مې په لارې کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول. هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نول او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړې دي زما خواو شا تر څنګ زما د رشګه هغوی ځان ته رشګاوې جوړې کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپله خو ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو له څه باندې 1.5 افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال پیژندنې متخصصان وایي افغانستان د هغو تاوانونو بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 1.5 سلطنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د اوري میاشتنه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان 215 کسان ټپیان 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همدارس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینې او څباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو حقوقي هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډیره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نپکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدار دي لامل کیږي چې بارانونه کوم بارانی موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې بارانونه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو د اټکل په باب معلومات واوریدل. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. د چاپیریال ساتنې متخصصان د هوا تودېدا له هغو عواملو سره تړلې بولي چې انسانان پکې رول لري. اسمت څاروان د چاپیریال ساتنې له متخصص او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي له استاد مجیب الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو رول څومره او څه دی.
زمکه د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بیلابیل فعالیتونه او کړنې د پام وړ اغیز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شوی ترانسپورټیشن د صنعت د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې د فوسیلي انرژۍ بې دریغه کارون ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د فوسیلي انرژۍ نه په ډېره زیاته پیمانه دلته استفاده کیږي او د ځمکې په تودوخې کې دا هم رول لوبولی شي.
د هوا تودیدا پر انسانانو ساغیز لري.
هوا د تودیدو په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان باندې اغیزه خندي. هغه داسې چې انسانان د ځمکه یو تر ټولو لوی کتله د اکوسټمونه تشکیلوي چې د ځمکې د تودوخې له امله ډیر زیات متضرکیږي او د دوی په غذایي رژیم کې او په نور رژیمونو کې ډیر زیات تغیرات رامنځته کیږي. نه یوازې دا چې په انسانانو باندې اغیز لري د ځمکې د تودوخې د تودیدا عوامل، بلکې په طبیعي یخچالونو باندې هم خپل تاثیرات اچي چې طبیعي یخچالونه ویلې کړي دي او اوس لا هم ویلې کیږي. ایکوسیستمونه ته هم بدلون ورکوي. همدارنګه دغه بدلون د ټول نړۍ په کچه د انسانانو لپاره د خوراکي توکو چمتو کول سخته کوي.
د اقلیمي تغیراتو اغیز بیا څه دی؟
اقلیمي بدلونونو اغیز مختلف دي. د بیلګې په ډول د ځمکې د تودوخې د درجې لوړېدل، د یخچالونو ویلې کېدل، د سمندرونو د سطح لوړېدل، د وچکالۍ پېښېدل،
د صحرا پراخېدل د ژوند د بڼو لمنځه تلل یا د بایوډایورسټي لمنځه تلل د بارانو د میکانیزم اختلال لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې په دې مخ څو وروستیو کلونو کې ولیدل هغه وخت چې باید باران نه شي د باران موسم نه وي بلکې باران نه کیږي دا موسم په ټول نړۍ کې دا استغیر کړی دی ولې په افغانستان باندې تاثیرات نظر نور نړۍ ته زیات دي چون دلته شین نباتي پوښښ مخ په کمیدا ده
آیا د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي بدلون سره تړاو لري
د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي تغیرات سره تړاو نه لري بلکې دا یو نورمال پروسه ده چې رامنځته کیږي بلکې په نننۍ زمانه کې انساني فعالیتونه د دې لامل شوی دي چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ لاړ شي او د انساني فعالیتونو تړاو موږ ویلای شو چې دا یو مستقیمه پروسه ده چې د هوا د تودوخې له څپو سره مستقیم تړاو لري افغانستان په دې برخه کې بیا زیات د حالت نه لري ځکه دلته صنعتي فعالیتونه ډیر کم دي بلکې په نشت حساب دي
د چاپیریال ساتنې متخصص او د کابل پانتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمدزی و چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو او په کې د انسانانو د رول په باب معلومات ورکړل
له خبرونو ورآخوا
د برخه ته مو بیا مخ راغلاست وایم لمړی به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې فارن پالیسی لیکلی طالبان اوس د وسلو کاروبار ته مخه کړې ده خبرونه په یو مقاله کې په دې اړه لیکلي ترهګر د امریکایانو هغه وسلې پیری او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا په ملګرو کاروي چې امریکایانو په افغانستان کې شاته پریږي دي امریکا د 2023 کال په اگست کې له افغانستان ووته د راپورونو په اساس امریکایي ځواکونو د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې چې په کې بیلابیل ډول وسلې مخابراتي وسایل او حتی زغراوال ګاډي هم شامل دي افغانستان کې پریښودل ګڼ دا وسایل د طالبانو د جنگیالیو لاسته ولوېدل فارن پالیسی بیا په خپل مقاله کې راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروتو سیمو کې چې یو وخت پکې سخت جګړې روانې وي اوس د وسلو تود کاروبار روان دی د مقالې په اساس په دې سیمو کې د وسلو کاروباریان د طالبانو په اجازه د امریکا سخت اتومات ماشینګنې لاسي وسلې راکټ لانچرې شپنی پوځي تجهیزات او نورې پرمختللي وسلې پلوري په مقاله کې راغلي چې یو خیم فور امریکایي ټوپک د وسلو په دغو بازارونو کې تر 2400 ډالرو خرڅیږي حال دا چې د مقالې په لیکنه مشهور کلاشینکوف بیا په 130 ډالرو هم پیدا کیږي فارن پالیسی د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالي او ورستیو بریدونو ته اشاره کړي چې پکې د امریکا سخت وسلې په پاکستانی پوځانو کارولې دا هغه وسلې چې یو وخت به افغان ځنګړو ځواکونو کارولې فارن پالیسی هم دا رنګ راپورونو په اساس لیکلي چې د امریکا سخت دا وسلې د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر روان په غزه ترنګ کې هم لیدل شوې دي طالبانو تازه کسان په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې د وسلو د خرڅلاو رپورټونه رد کړي وو او ټینګار یې وو چې د افغانستان په خاوره کې به د نورو هیوادونو پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړي میل آنلاین بیا د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د سیریز په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم د کپتان تمیم اقبال پر استعفا یو مطلب خبر کړی دی تمیم اقبال د پنځمې پرز په ژړغونی غږ له نړیوال کرکټه خپل استعفا اعلان کړ او ویل د افغانستان په وړاندې د بنگلاديش د دغه سیریز لومړی لوبه چې د چهارشمې پرز وشو د افغانستان په ګټه پای ته ورسیده د ورسته نړیواله لوبه و د میل آنلاین په لیکنه تمیم اقبال ویلی له پخوای په دې اړه فکر درلود او غواړي له خپل کورنۍ او بچیانو سره لږ ډیر وخت تیر کړي خود مقالې لمخې پر تمیم اقبال په دې خاطر سخت نیوکې روانې دي چې د افغانستان په وړاندې لوبه ته سل په سلو کې چمتو نه و خو بیا هم ولوبید تمیم اقبال د بنگلاديش یو مخکخ توپوهونکی دی چې په 241 نړیوالو ورځنیو لوبو کې 8300 منډې کړي چې پکې 14 سلیزې هم شامل دي وربشو کندهار ته په کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي دغه ماشومان د خښتو په بټیو د موټرونو په ورکشاپونو د موټرو په پریمینځلو ځایونو هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیات یې له زده کړو څخه هم بې برخې دي دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وو په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد واولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار زب بيدر ټولو غر به زب بیا وبشر بیا زب بیا ټولو بیا زب کورته تبو بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سهار راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن د هغوی درملنه هم نسي کولی.
مجبوره یو دغه بس دا زمن مې راسره اخته دي. سر اووز و مخانزو پی 300 افغانی باندی 1000 دی خشتو نو دا کار که والتا پی یو باغ که پراتوی کندوالا باغ دا اغم کرای را چه غالی زمان می مکتب مدرسه نیسی ویلی نه مجبوری دا ویسی انا لروسی روایس تاو دستی مجبور ایو شای لرون نه ویسی می دا زمان را سرخت کلی دی اغا ارتو گوار دی دیگه سر دا دستی دا ولا که دی پیسی لرم دا اغا مومین می بیا بغوگو کنده ولا که پیسی لرم سی یو اسم بس په منه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګه یو کله په تندې بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلویک در افغانۍ را باندې دی هغه ولا تل په دروازه کې راته ولاړ دی وسیته دلته تخته یې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدې له ګرمې مریضان دي څنګه لري داسې مجبور یو ورو رشي نه لر ولا کله چا کومک را سره کړی لا شی لا څوک راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وه چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تېره اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یوه نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترمو کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پانتون نو عرض مې ده چې کله د متقاعدینو حق اوچت کړي دا به تاسو ډیره مهرباني الله مو ته په مخ وچلی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ازادی رادیو کار کوم کوریدم سلام نو زم ما په خاص روزګاونه سواری څخه دا پیغام پیردم. مرده ولادت والی صاحب باندې د ژخ کوی دا په ولسوالی کې کومندان ولسوال دا د دې دندې ورتیا نه درځه پر ګمارل سوی دی. دغه د نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناکوجل سوی د خلکو په پاسه هیڅ مجزې مې نه دی راوستلی نه تلیل دی نه نیولې دی نه راوستلی نه سزا ورکړې ده نه چاته ویي چا موټر کور مخ ته ولاړې هغه ماښام اوس د سارې پښتنه نیم موږ پر روانه چارواکو دا غږ دی دا خلک ګیسته کې دي دی دغه څه نور خلک ولسوال کومندان کې دی وګماري هغه څوک دی دی دندې وړتیا لري توان اوس نه لري نه په چا پښتنه کې نه په مجرم پسې دي دوه درې غیر ناقص بنا باندې د شپږ خلک د خو ویل سپشتن لاندې کې لا چا ویل څنګه ویل په مخاوله څنګه ولر نو خلک ستوانو مشکلات پیښ سوي دي بس دې نشته ولا خپل تنخوا خنور دخل په کیسه کې نه دي نه باید دا بدل شي څه څه سم دې خلک را ویل شي چې خپل دې ورتیا لري چې ته په مجرم ویل شي چې ته ملامت ویل شي. ما دا پیغام ازادي رادیو سټیره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ویډیو زدان پاکستان ته کومار وخت خراب نه تاسو په اړیکه کې یم تل د مونږ له وسند سره مخامخ یو لازمي زیاته ده او بل وسایل نه لا مو په سولر سیستم نه لا او باندې لارو ته په بل څه نه مو غري نو سیاو ته وخت نه نه کې وخت او په برابرې کې دفتر سولر سیستم برابر کې مو غو میډیو سافته ده دلته طوفان نه دی مو توان نه وسو دی طوفان واغلا پرون بیا او باندې کې
تا تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 څلروشت دوه سوه یو.